السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو. اوري چې په بلخ کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس د لودلو په تور نیول سوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې حمله وغندله. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې نش پته وسلوال وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دغه موافقه بې اعتباره اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې حمله وغندله او د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کاری وباله. محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي دا ناوړه عمل به له تروریزم سره په مبارزه کې د آلمان او افغانستان د دولتونو او خلکو اراده او تاریخي ملګرتیا کمزوري نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ویل د دوی د قونسلګری څخه باندې شلو کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی او دوی بل ځای ته لیږدول سوي دي. تیر شپه د جرمني یا آلمان پر قونسلګری موټر بم حمله وسوه چې په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي او 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د بلخ د امنیت امر جنرال عبدالرزاق قادری وایي چې په بلخ کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. د ده په وینا دوه نور کسان هغه وخت وژل سول چې پر موټر سایکل د پیښې له ځایه د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیانو ور باندې ډزې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان قواوو په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې نش پته سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 نور وسلوال ټپیان سوي دي. دغه عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیکا، کندهار، اروزګان، بادغیس او نورو ولایتونو کې سوي دي. ویل سوي چې په نشپته وژل سوو دولت ضد وسلوالو کې د هغوی دوه مشران ملا محب او ملا سنگین او د پوځي کمیسیون مشر ملا حبیب الله هم شامل دي. د اعلامیې په حواله په دغو عملیاتو کې یوه اندازه مهمات هم د افغان قواوو لاس ته ورغلي دي. په هلمند ولایت کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې پر اساس دغه عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګریش ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې سوي دي. په 14 وژل سوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی 2 نشه ویشتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوې ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوي ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. امریکایي چارواکو پرون ویل د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دا موافقه له منځه یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبه پر ورځ ویلي وه داسې امکانات نه ویني چې ټرمپ دغه موافقه فسخه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا تصویب سوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي کارپوهان وایي دغه موافقه له قانوني پلوه لازم الاجرا نه ده او د ولسمشر اوباما اجرایه فرمان هم د بیرته اخیستو وړ دی. د امریکا د خزانه وزارت پخوانی چارواکي زچاري ګولډمن ویلي ښاغلی ټرمپ کولی سي دغه موافقه فسخ کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریا کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې پر څلورو مشرانو بندیزونه ولګول. النصره جبهه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اختلاف په یوه سرچینه بدله سوې ده. مسکو ادعا کوي څرنګه چې النصره جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، امریکا هم د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي، ځکه امریکا د سوریه د رژیم پر ضد روانې جګړې ملاتړ کوي. خو د امریکا د خزانې وزارت دا وروستی اقدام څرګندوي چې واشنگټن لا هم النصره جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دغو بندیزونو هدف د دې ډلې د پوځي وړتیا، جلب او جذب او مالي فعالیتونو شنډول دي. امریکایي ادبا هم له هغو کسانو سره له کاروباره مناسب چې بندیزونه ورباندې لګېدلې دي. د امریکا د خزانې وزارت د النصره جبهې پر څلورو مشرانو دغه بندیزونه لګولي. عبدالله محمد بن سلیمان المحسینی چې د سوریې په شمال کې دې ډلې ته جنګیالي جلبول، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤول وو، عبدل جاشاری چې د النصره سلاکار او د دې ډلې د جنګیالیو کورنیو ته د مالی مرستو په برابرولو کې همکاري کوله، او اشرف احمد فاری الاولاک چې د دې ډلې پوځي قمندان وو. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موسول په ختیځ زهره سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطعې یوه قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي. څلوېشت ساعته مخکې د چټک غبرګون د قطعې ځواکونو د موسول د سیمنټو فابریکه، کراما او آریچ کلی او د فابریکې شاوخوا سیمې ونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دښمن هڅه وکړه په دریو موټرو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته زموږ د ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ ځواک دا وسایط له منځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼ میشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون وویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقې په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موسول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالیو، سنی، عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو څخه د موسول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. باراک اوباما وویل پر بېلابېلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان و، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي د تیرې شپې په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. دوه کسان نن سهار هغه وخت وژل سول چې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ. چې په محکمې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه نور معلومات وغوښتل.
زم د اوس مهال د کنسولګری مخې ته ورغلم او د امنیت امر سره مې چې په سیمه کې خپل تحقیقات سره کول مرکه وکړه. د لازی ګړو سره په خبرو کې وویل چې زه کاس نن سهار مهال چې غوښتل له کنسولګری ودانۍ څخه راووځي تشکر شو چې دا په دې کلاس درلود او وایي کی چې په دزې هم وروسته له چاودنې دغه کس سره کړی وي او په همدې ټول د کس نیول شوی دی. ګواکې چې نور کسان به هم په دې بریډ کې لاس لري. په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې اوس تا د مخه ده چې دوی ډېر ژر په دې اړه خپلو تحقیقات نتایج افشا کړي. په ټوله کې د بریډ په ترڅ کې چې ترسره شوی څلور کسه ملکي وګړي د سیمې څخه تېرېدل هلته وژل شوي دي او دوه تنه هم نن سهار چې په کوټه سایکل سواره وو او غوښتل یې چې له سیمې څخه پتیر شي. د افغان امنیتي ځواکونو ګواښونو ته یې پام نه دی کړی او بیا د آلمانی ځواکونو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. کومې خبرې چې موږ په بلخ کې د بلخ حوزوي روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره درلودې، ده وویل چې د بلخ حوزوي روغتون، ابوعلی سینا روغتون او مولانا روغتون ته له یو سلو شلو څخه زیات ټپي کسان راوړل شوي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. ده ویل ده چې په وژل شوي کسانو کې به هم 18 کلنه ښځه شامله ده.
په ټپیانو کې کوم مقام یا کوم ډیپلومات یا کوم بل کس هم شامل دی؟ کوم چارواکی؟
یوازې په ټپیانو کې درې تنه پولیس چې د کنسولګرۍ ساتونکي وو شامل دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره چې موږ کومې خبرې درلودې، ده وویل چې له بیس څخه وروسته سپیشل فورس سره دوی د ډاکټر د سپیشل فورس سره دوی سیمې ته ورغلل. آلماني ډیپلوماتان یې امن ځای ته لېږدولي دي او ویل کېږي چې د افغانستان سفیر په تاجکستان کې چې کورې کنسولګرۍ ته نږدې دی، زلمی یونیسی هم په دې برید کې ټپي شوی دی.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای و چې د تیر شپې پر هغې حمله را سره خبرې کولې چې د جرمني پر کنسولګری باندې سوی ده او په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. ټاکل سوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت ټاکنې وسي. د دغو ټاکنو لپاره نوې طرز العمل جوړ شوی دی. پخوا به د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټاکنو څارنه کوله او اوس یو ډول صلاحیت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارل شوی دی. د دې ادارې د مالی او اداري برخې له مرستیال عبدالملک صدیقي سره احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې یې د دې نوې طرز العمل په برخه کې وضاحت ورڅخه غوښتی دی.
اصلا په طرز العمل کې تغییر نه دی راغلی. مخکې د ولایتي شورا اداري هیئت د تعین په خاطر کوم طرز العمل موجود نه و. موږ سږ کال د دې لپاره چې دې ته یو ښه سهولتونه برابر شي یو طرز العمل، یو ځانګړی طرز العمل موږ ورته تصویب کړو او مغې ځانګړی طرز العمل ټولو ولایتي شورا ته ولېږلو تر څو د هغوی د هغې طرز العمل په چوکاټ کې خپل د حیاتي اداري انتخابات ترسره کړي.
تغییر ولې رامنځته شوی دی؟ آیا پخوانی سیستم سم نه و که موثر نه و؟
مخکې طرز العمل موجود نه و. طرز العمل مو نوی ورته جوړ کړی دی. مخکې کمیسیون انتخاباتو خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مخته بوله. موږ ساکل یو ځانګړی طرز العمل ورته جوړ کړل.
ولسمشر لوی څارنوال ته لارښوونه کړې که چا د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي په ټاکنو کې مداخله کوله له دندې د لرې شي او قانوني چلند ورسره وشي. څه اندېښنې د دې باعث شوي چې مخکې تر مخکې داسې خبرداری ورکړل شي؟
دا په دې خاطر چې د دې انتخاباتو شفافیت تضمین شي. د ولسمشر لخوا یو تاکید والیانو ته وشو چې چا ته اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې د شفافیت د خدشهدار کولو په خاطر مداخله وکړي.
ستاسو اداره د دغو انتخاباتو په شفافیت کې څه کارونه باید مخته یوسي او کنه ستاسو ادارې ته د شفافیت په برخه کې کوم ځانګړی واک نه دی ورسپارل شو؟
شفافیت په برخه کې هیڅوک د انتخابات په پروسه کې مداخله نشي کولای. هغه یو ځانګړی طرز العمل په اساس موقت رئیس ټاکي. موقت رئیس تر مشه مطابق د طرز العمل انتخابات وړاندې دي. کچیرې کوم مشکل پیدا کړو د شفافیت په لحاظ موږ هم کولای شو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته خبر ورکو. خپل موقت رئیس اصلا خبر ورکوي. هغه یا د هغه کمیسیون انتخاباتو د نظارتي نماینده په حیث په وسیله او یا د خپله د څارنوالۍ د نماینده په واسطه خبر ورکوي. مګر که چیرې موږ مداخله وکړو موږ هیڅکله د قانون مطابق د دې مداخلې حق نه لرو.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته کچیر ته کوم کسانو شکایت درلود، آیا استاسو ادارې ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کوي؟
نه، هغه په طرز العمل کې واضح شوی دی، خپل طرز العمل کې دا موضوعګان تشریح شوی دی، هغه طرز العمل مطابق کولای شي چې خپل شکایت وړاندې کړي. که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو، بیا کېدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخه شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقی و تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا پاتی شیبو که دا ازادی رادیو رادیوی مجلخ پریجی.
دا ازادی رادیوی مجلخ
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ژوند په کیسو کې کتاب د مخکتنی رپورت اوري. لنډ حکایت د ځوان شاعر خپلواک دریس شعر، او په ادبی باس کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سیمبولونو پر ډولونو او د نویو سیمبولونو په ایجاد راته غږیږي. په پیل کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
تیره چهار شنبه د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون په مرکزی ایډیټوریم کې جوړه شوه. په پیل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي اغلی سایری شریف د بهیر په تیره تکلن فعالیت خبرې وکړې. هغې وویل په تیرو څو کلونو کې موږ په دې بریالي نه شو چې د بهیر د فعالیتونو لپاره ثابت مرکز پیدا کړو، خو بیا مو هم خپلې غونډې ترسره کړې او په کارونو کې مو ځنډ نه دی راغلی. ورپسې د بهیر غړي ولولې ترکه د بهیر د فعالیتونو په اړه پریزنټیشن وړاندې کړ. د غونډې دوهمه برخه تمثيلي ټوټو، لنډیو او آزادې مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې لنډۍ او خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر غړي یاسمین وزیری د سکل غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. د شعرونو د غوراوي کمیټې لومړی مقام د عبیدې سپوږمۍ شعر ته ورکړ. دوهم مقام له میدان وردګو نه د راغلي شاعرې مسکا ساحل شعر خپل کړ، او دریم مقام د کبرا عزیزي شعر وګټ. تیره چهارشنبه د پاکستان سفارت فرهنګي څانګې د علامه اقبال د زوکړې 139مه کلیزه په کابل کې ونمانځله. په دې غونډه کې یو شمېر چارواکو، شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خبرې وکړې او علامه اقبال د اسلامي نړۍ ستر مفکر وباله. هغه وویل موږ تیر کال هم داسې یوه غونډه درلوده، او هغه مقالې او شعرونه چې دلته لوستل شوي وو سکال مټول چاپ کړي دي. د پاکستان سفیر د علامه اقبال د هغو کتابونو یادونه هم وکړه چې سکال له اردو دری ته ژباړل شوي دي. وروسته سرمحقق عبدالله بختانی د علامه اقبال د پیام مشرق په نوم شعري ټولګې پر شعرونو خبرې وکړې. ورپسې سرمحقق استاد حبیب الله رفیع د علامه اقبال د سفرونو او هغو شعرونو یادونه وکړه چې د پښتنو په باره کې لیکل شوی دی. علامه اقبال د اردو او دري ژبو مشهور شاعر دی چې په شعرونو کې د پښتو او دري ژبې د سترو شخصیتونو، شاعرانو او عارفانو یادونه شوې ده. نوموړی د دري ژبې له ستر عارف او شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي څخه متاثر و. بینوا فرهنګي ټولنې د شعرستان په نوم د شاعر او کره کتونکي ډاکټر احسان الله درمل کتاب په 469 مخونو کې چاپ کړ. په دې کتاب کې په نویو ادبي مسایلو، د شعر په جوړښت، تخنیکونو او نویو ادبي تیوریو جالب بحثونه شوي دي. دا اثر د نویو تلو په وړاندې کولو سره له کره کتونکو سره مرسته کوي چې د هغو په رڼا کې نوي ادبي پنځونې وارزوي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې باور ټولنیز بنسټ د دوو وطلیو لیکوالو او ژباړونکو فیض الله غمخور او شرفزل فیض په ویاړ د غزل شپه جوړه کړه. د دغې غزل شپې په پیل کې د یادو کسانو په ژوند او ادبي فعالیتونو خبرې وشوې، او ورپسې آزاده هنري مشاعره وشوه چې د پکتیا په شمول د لوګر او خوست شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه.
ګویټ انستیتوت په دې وروستو کې د ژوند په کیسو کې ټولګه چاپ کړه. ژوند په کیسو کې د معاصرو کیسه لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې دو چلویخت پختو او دری کسی پکی چاپ شوی دی. تیر سیشن با دا اطلاعات و فرهنگ وزارت دا غندو پتالار که دا دی کتاب مخکتا نوشوه. زمگ امکار همایون هواد غنده تورا غلی رپورت لری داوری دلو بلا نایدر کام.
وخانه لرم دا توت ونمی دیر وحلی کتابونه بسوزی دلی چیل دیدم دور پا فکر کشون کتن پام شو دلرگو خور بیاخست
برستن کمیم بوم بابا
دا د ژوند پاکیسو کې د ایمل پسرلی د لنډې کیسې و برخه وه چې د همدې ټولګې په مخکتنه کې مشهور ممثل ممنون مقصودی په تمثیلي بڼه ولوسته. تیر سه شنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د ژوند پاکیسو کې کتاب مخکتنه وشوه. ژوند پاکیسو کې د معاصرو لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې ګویتا انسټیټیوټ په 3000 ټکو کې خپره کړې ده. استاد نجیب منلی د دې ټولګې د مخکتنې په غونډه کې وویل موږ ته ډېر وخت متن نه بلکې لیکوال مهم وي، خو په دې ټولګه کې انتخاب دې خاطر نه دی شوی چې دا کیسه د چا ده، بلکې دې ته ډېر پام شوی چې کیسه څنګه ده.
څه پسې نه ګرځو، چا پسې ګرځو. هره پیښه چې وشي یو مجرم ورته په کار دی. چې مجرم پیدا شي د پیښې محتوا معنا نه لري. یو څوک باید پړ وبلل شي او په عمل کفایت کوي. نو اکثره چې موږ شعرونه لولو، کیسې لولو، فلمونه ګورو، اوله پوښتنه همدا چې چا د چا شعر دی. که شاعر مو خوښ شو شعر مو خوښیږي، که شاعر مخ نشو شعر مو خوښیږي، که لیکوال مو خوښ شو لیکنه مو خوښیږي، که لیکوال مو خوښ نشو لیکنه مو خوښیږي. دغه ټولګه راځي چې زه خبر یم د انتخاب لومړی هڅه ده. انتخاب په دې خاطر نه دی شوی چې د چا اثر دی، انتخاب په دې شوی دی چې اثر څنګه دی، د هنري ارزښتونو په اساس باندې ارزول شوی دی. دې په خاطر زه فکر کوم چې د اثر محتوا ته توجه مهمه ده او دغه سه انتخابونه زموږ لپاره ضروري دي چې موږ په محتوا باندې فکر وکړو، په متن باندې فکر وکړو او لیکوال یو څه هیر کړو. که لیکوال ښه لیکوال وي هغه هم نور کیږي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور که څه هم وایي داستاني ادبیاتو ته اوس توجه کمه شوې، خو د دې ټولګې خپرېدل د افغاني ادب په ګټه دي.
د معاصرو مخصوصا داستاني ادبیاتو ته پاملرنه په عمومي ډول کمرنګ شوې غوندې ده. لکه تر لکه دغه سي څنګهيزو کارونو ته چې د نورو ډیرو مسولیتونو په څنګ کې مخه کوي، داستاني ادبیاتو ته، معاصرو داستاني ادبیاتو ته دا پوره زیات ارزښت ورته ژوند په کیسو کې دی. یو خدای چې د پیژندل شوو لیکوالو په څنګ کې ځوانو لیکوالو آثار هم ډېر خپره شوي دي، او د دې معنا ده چې زموږ ځوان نسل هم داستاني هڅو ته متحد دی، کار کوي، او زیاتره دغه کیسې د افغانستان د دغه دیرشو کلونو یو ډول نچوړ د حوادثو دی، او دا په داستاني آثارو کې، په هنري آثارو کې ډېر ښه محسوسیږي او ډېر ښه د راتلونکي لپاره ساتل کیږي.
ژوند په کیسو کې ټولګي ته کیسې د یوې درېګونې کمیټې لخوا انتخاب شوي. لیکوال نصیر احمد احمدي چې د دې کمیټې غړی ووایي د کمیټې دریو غړو به کیسو ته نمرې ورکولې، او د هرې کیسې نمرې به چې ډېرې وي هغه به ټولګي ته انتخابېده.
دغه پروسه کې درې کسان سیاو زموم کې کله چې دا کیسې موږ ته راولېږلې د ایمیل له لارې نوم نه ولیکلی د لیکوال، بلکې شمیرې ورکړل سوې وې. موږ چې کومه غونډه ونیوله همدغه درو کسانو پرېکړه همدا وکړه چې هر یو مکلف دا ټولې کیسې ولولي. هغه د کیسو د ټاکلو اصول یا هغه شرط دا و چې هرې کیسې ته نمرې ورکړي. نمرې له یوې تر لسو داسې ټاکل سوې وې. نو دغه درو کسانو، دغه درو لیکوالانو دا کیسې ولوستې، هر یوه د خپل دید له نظره دې ته نمرې ورکړي له یوې تر لسو. نو وروسته بیا موږ یو غونډه ونیوله، سره کېناستو، پرېکړه همدا سې وکړه چې هر هغه کیسې چې لوونه لوړې نمرې اخیستي یا یې وړي هغه به په دغه ټولو کې چاپېږي.
ښاغلی احمدي وایي دوی دې ټولګې ته داسې کیسې انتخاب کړي دي چې خلک هم یو څه ترې زده کړي او هم خوند ترې واخلي.
مهم خپل د کیسو پیغام و. ځینې دغسې کیسې ولې چې فرضاً هغه د پیغام له نگاهنه دغسې کیسې هم چې مثلا د تعصب بوی ورنه ته یا د خلکو په ګټه نه وي هغه هم ورنه لرې کړي. موږ دغسې کیسې انتخاب کړي چې د هغه په لوستلو سره خلق یو بل ته نږدې کړي. دغه لوستونکي د افغانستان د مختلفو سیمو لیکوالانو سره بلد سي، دوی لیکنو سره بلد سي، خو دغسې کیسې مې انتخاب کړلی چې ژبه یې عالي عام فهمه وي، ټول خلک ورباندې پوه سي. که فرضاً په ننګرهار کې یو څوک دغه لولي، هغه ته هم کوم مشکل نه وي، او که یې په کندهار کې یو څوک لولي، هغه ته هم کوم مشکل نه وي. بل دا چې پیغام ډېر مهم وي په دغو کیسو کې، تصویرونه ډېر مهم وو، او هڅه مو دا وه چې دغسې کیسې سره راټولې کړو په دغه ټولګه کې، چې هغه د لوستونکو ته یو څه ور وښيي، یو څه ور زده کړي او خوند ورنه واخلي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس جنت ګل فداوایی په راتلونکي کال کې به په کونړ کې څو نوي کتابتونونه جوړ شي. په کونړ کې زموږ همکار روح انوري له ښاغلي فدا سره مرکه کړې ده، په مور ته راړوم.
په کونړ کې خو منګه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې دوه کتابخانې لرو، چې یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان په نامه باندې. البته دغه هم د خزینو د لپاره ځانګړی کړی دی. د روان شپږ نوي کال لپاره نهه کتابخانې چې د بیلابیل ولسوالۍ دي، او هلته زمونږ فرهنګي او ادبي هغه هستې وي. البته اوس وفات شوي دي، د هغوی په نومونو باندې چې د هغوی نومونه ژوندي پاتې شي نهه کتابخانې پیشنهاد کړي دي. خو د هغې نه درې کتابخانې د پلان د ریاست او د ادارې مالی موین صاحب مشوره باندې درې کتابخانی شونی ده، چې د شپږ نوي کال په پلان کې ونیول شي، چې یو د ارواخات شمس الهدى شمس صاحب په نامه باندې د نورګل ولسوالۍ په دغه کې د ولسوالۍ ترڅنګ به جوړیږي، او بل د ارواخات د عبدالکبیر ستوري په نامه باندې چې د خاص کونړ ولسوالۍ په دلیسې ترڅنګ به جوړیږي، او یو هم د ارواخات د شیخ جمیل الرحمن په نامه باندې د شیخ عبد ننګلام ولسوالۍ په مربوطاتو کې جوړیږي. دغه درې کتابخانی شونی ده چې دغه منظور په دغه باندې کار پیل شي.
من دلته د مطالعه وضعیت څنګه دی؟ آیا خلک راضي مطالعه ته، کتابخانو ته؟ نه،
د مطالعه په اړه خو باید زه دا ویم چې له بده مرغه به ویم که زمونږ څومره لوستي ځوانان دي، که دا مامورین دي، که دا په هر عهده او په هر منصب کې کار کوي، د کتاب د لوستلو شوق او ذوق له هیچا سره نشته دی. اول زما سره، بیا پسې همدغه چې پاکې خبرې وکړو، خو بیا هم هغه محصلین او هغه متعلمین چې د هغوی اړتیا پیدا کیږي، د اړتیا په صورت کې د یوازې مطالعه کوي کتاب ګوري. لکه ماسلین مونوګراف لیکي، دغه شان دي، دغه د دارالمعلمین ماسلین چې فارغيږي، د پانتونو نه دي فارغيږي، نورازي کتابونه وړي. خو ولې د مطالعه فرهنګ او دغه دود دلته د سیمر ژوند دي ډیر نه دي؟ موږ ته راضي نه یو، په بیا به باندې موږ په اخبارونو کې مغختنی کړي دي، مرکیم کړي دي، خو ولې بیا هم سره لدینم زمونږ په ځوانانو کې د غزو او د غشو د مطالعه پیدا نشلو، او کتابونه هم دغه شان دي، پټه خزانه پرتی دي، او د هیڅ ځوان او
شکایت کی چی پدغه کتابتونونو کې پورا کافی کتابونه نشته دي؟ آیا هم د سیدا چی مطالعه سره خلکو مینه نشته؟ کندا کتابونه نشته خو مطالعه ته څوک وزګار نه دی ته اهمیت نور.
اصلي خبره ده چې کتابونه احیانا زمنګ سره نه وي. هغه کتابدار چې زمنګ کتابدار دي، هغه چې د کتاب پښتنه وشي کتاب نه، هغه منګه لزان سره نوٹ کوو. ډیر کرتم په نورو موسساتو باندې مغستلی دی، هغه موږ سره کومک کړی دی، پیشنهاد کړی دی، ځینې بډای ملګرو ته پیشنهاد کړی دی. خو یو څوک دی راشي ودی وا چې ما سره دا کتاب نشته دی. اصلا خبره دا ده چې دلته ډیر لوستوال زمونږه مطالعه ترازی نه، چې راشي دغه التیا دغه ورلمنګه ژمنه کو چې دغه به موږ کده هر مرجی نه وي، او کده هر ځای نه وي، دغه به التیا به موږ پوره کو. خو چې راشي د خپل التیا کتاب هغه وګوري کنه، د خو یوازې د مونوګراف د لیکلو لپاره دی، دسی د علمی مطالعه لپاره، د علمی کچه د لړاوی لپاره دوی مطالعه نه کوي. کاش کې دوی راتللې موږ ته د پښنه د او کی د کتابخانه دی وګوري، که په کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی غاړي هغه نو موږ به لزان سره ولي کو دی، یو ځنه به ورته پیدا کو. چې څوک کتابخانه ته راځي نو او دا وجد د کتابخانه کې کتابونه نشته دی، خو دا هم ناسم انتقاد او یعنی وکړه به دی راشي دوی وګوري، که په کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی ورته اړتیا لري نو هغه به موږ باندې هغه موږ د هری مرجه نشي را پیدا کو. نو دوی راغلي نه دي
من غوښتنه دې څه ده د دغې لوستوالو نه چې څوک تعلیم لري او مطالعه نه کوي او په ژوند کې مطالعه څونه مهم؟
انوري صاحب زه باید دا ویم چې دا کتاب په خپله خزانه ده، خو د دغه خزانې کلي چې ده دا مطالعه ده. اوس مثال په غره کې کان دی، مثال د بیرود دی، لاجوړ دی، هر کانه چې دی دغې دپاره مثال کمپریسر دی وغیره ایستل زیار غواړي، بي زیاره هیڅ هم نه کېږي. دغه شانې کتاب موږ او تاسو ویو چې کتاب بهترین استاد دی، بهترین ملګری دی، لارښود دی، کتاب د علم خزانه ده، خو د دغې خزانې کلي چې ده دا څه شی دا مطالعه ده. زما د ټولو ځوانانو نه، د زما د بوډاګانو نه، د هغه وخت نه چې دی انسان پیدا شي، دی په خبرو باندې راشي، دی لسوال شي، د لسوالۍ نه ډېرې د تر مرګه پورې مطالعه وکړي، ځکه د زانګو نه تر مرګه پورې د علم زده کړه چې ده دا په انسان باندې فرض ده، او علم د کتاب نه راوتلی دی. صحیح ده مازغه به په کاله چول کېږي، خو ولې د کتاب نه راوتلی؟ تر څو چې موږ د کتاب سره آشنایي پیدا نه کړو، کتاب د ځان ملګری نه کړو، موږ مطالعه ونه کړو، زموږ ملت، زموږ هیواد، زموږ ولسونه به همدغه شانتي خوار اوسېږي، او زموږ ولسونه چې دي دا به د یو تر بله سره دشمنان اوسېږي. خو کله که موږ د کتاب سره آشنایي پیدا کړله او کتاب موږ د ځان ملګری کړ، کتاب مو ولوستو، دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاص کړله، زموږ د ژوند خورا ډېرې ستونزې به د همدغه مطالعې له مخې هم دغه کتاب د لوستلو نه انشاءالله هوارې شي، او دغه غمیزې ته به انشاءالله د پای ټکی کېښودل شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دغه مېن لزله سره څه وشول چې مینی ور پوری خندلی وو، زام نه پیګم وګمې جبار خیل هم دا نقل راوړی، راځي ورته وګ بشو چې مېن خوره کې ته څه ور پیښ شي.
تیر زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسیده. د نواب یو خلی لور بچی مین و نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مین وونک ستر کاوه. له نامحرم نارینه او سره یې لیده کاتنه کیدل. دا به ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوږمۍ غندې ګردی کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله، او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و، او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل، په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي، دی لکه چې پوهېږي چې زه چیرته یم، دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې، ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده، او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده، او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده، او نه بیړۍ صحیح کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه، او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده، آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وونګ ښه نم بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګار چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل: زما باداره، ستاسو لور ناروغي ماته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینمون پلار سمدستي یو نوکر واستوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل: صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل: کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مینمونږ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مینمونږ د کوټې د وره شاته ودرول شو، او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل. نوکر د مینمونږ کوټې ته ننوته، او کب نیونکی د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمونږ چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل: دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینمونږ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ، او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمونږ ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمونږ زړه بې واره دربېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تمکېدو نه و. زړه یې د مینمونږ ښکلا یووړ، او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمونږ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه، او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه، او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي وره شاته ولاړ و. د مینمونږ خندا یې اورېده، او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو، او آخر د بیلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه: دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ: دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوې کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ، او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل: له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خود د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي تورونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې، خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوم ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی، خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبو یو وږمه را چلېدله. مینوونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینوونګ ته په کب نیونکو پورې خپله خندا وریاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلی شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر تکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخی یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدی، زندگی خوره وره لپکې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، ژوندون توري تیاري بي مور نه يم لمر سپوږمۍ وړمه ډېوه لپکې وړمه هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړمه یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دي زندګي خوره وره لپه کې وړمه
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي سمبولونه له لوی سره په څو ډلو ویشل شوي دي دا پښتني په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي د باس دا اورېدلو بلنه درکوم
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري په دې باندې به باسونه سوي هم دلته هم په غرب کې سوي یو څه د ډولونو په حساب کوم ډاکټر صاحب راته وایست
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو ډولو طبقه بندي شوي دي یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی اریک فروم په نوم یو سمبولیست او یو نقاد هغه طبقه بندي کړې دي په درې یا څلور ډولونو دي هغه د دې چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کنونشنل سمبولز ورته وایي دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسو ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو دې ته به میز وایو دې ته به قلم وایو دې ته به په پیاله وایو ده د قلم پیاله میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه دي خپله ژبه ټوله سمبولي کړی اول سمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي لکه د په یو خار کې چې یوه بده پیښه شوې وي ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه خار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي کله چې دا یو دوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه بیا بل بدمرغۍ وي بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي هغه داسې سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسېږو مثلا موږ او تاسو اور وینو چې د سوځونکی دی متغیر حالت لري سرکش دی بېرته مري او حرارت ورکوونکی د ګټې هم لري زیانونه هم لري اوس چې کله موږ او تاسو په یو متن کې د اور د کلمې سره مخ او مخ شو او په سمبولي کې بڼه اخلو دغه ټول حالتونه ورسره راوي دي دا یونیورسل سمبولونه دي همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي یو دلالتګر یا سیګنیفیکانت سمبولونه دي دا په علمي یا ساينسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي لکه اچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک دا سمبولونه د دلالتګر او سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غونتی دي خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري طبیعي صورت په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ لپاره او بل د شجاعت لپاره سمبول کړی دي دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې دلالت کوي کله په ځینې متن کې چې استعمال شي ځینې تلمیحي سمبولونه دي کوممورېټیو سمبولونه چې ورته وایي هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پېښه بیان کړو موږ ته ورسره هماغه تاریخي پېښه را یاد شي لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی دا د صلیب سمبول یا هر یو حسین له دې یسره به کربلا ته تللی هر مسیحا له دې وطنه دار ته کډه وکړه دلته د کربلا یسره به مسیحا او دار دغه هم سمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي بل مقدس سمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متنو کې کارول کیږي چې په مختلف استرو او په دینی متنو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه څلور ډوله سیمبولونه چې مخکې مو ذکر کړل دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا خپل ادبي سیمبولونه نه دي. ادبي سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو د بیرته سیمبول نشو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی اساطیري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم رایوځی وي، خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي. شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي. کله چې د متن نه وباسو بیا هغه سیمانونه لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالیې په نامه وایي: ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې. د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته. د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو، د زرو په شان وځلېده. زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم: له سره سالونه دې ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږو ګډۍ درکوم. دا شعر تر پایه رسېږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم، که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې، چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. د شعر په متن کې چې کله مونږ ګورو دا د زه جواب هم پکې شته، د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان ښیي، او د بنګړېوالې جواب هم پکې شته چې هغه سهار ښیي چې د لمر د وړانګو یا د نور د بنګړې نه ډکه بخسۍ په سر دی، هغه د لمر دپاره قرینه شوي. خو دا د معشوقې کلمه پکې ورکه ده چې دا د څه شي دپاره سیمبول، د دې دپاره هېڅ قرینه نشته. اوس که دا د معشوقې کلمه مونږ تعبیروو خپل ادبي سیمبول په کلمه کې وي، کېدای شي شاعر خپل هیله یادوي، کېدای شي وطن یادوي، کېدای شي ازادي یادوي، او کېدای شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لوستونکو د شمېر په اندازه. خو کله چې دغه د معشوقې کلمه د دې شعر د متن نه وباسو، بیا بیرته عادي معشوقه ده چې په یو مدلول باندې دلالت کوي. مګر کله چې دې شعر ته په دې موقعیت کې بیرته دغه کلمه راشي، مدلولونه یې ګڼېږي، یوازې د معشوقې مطلب نه ورکوي، یعنی مدلول یو نه وي. دغسې سیمبولونو ته ادبي سیمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي، مونږ چې د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ، او نه د متن نه بیرون سیمبول دی، بلکې کله چې متن ته راشي، خصوصا هغه متن چې سیمبولایز ده، په هغه متن کې خپله مانا شیندي. نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه، ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره، د دلالتګرو سیمبولونو سره، د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکاره فرق لري. هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته، د قراردادونو په مرسته، یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي. خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي، بل دا چې په متن کې ژوندي وي، او بل دا چې د متن نه بیرون مانا نه لري، بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي.
د سیمبولونو د منشی پیسا کې او د چنګ رامنځته کیږي، شاعران څنګه رامنځته کوي، په دې سکه هم ډاکټر صاحب یو څه راته ووایاست. ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد کړي.
په مخکې بحثونو کې مو وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادیږي، خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي. مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند، غر، چنار، ګل، سپوږمۍ، لمر، ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي، لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې چونغر دی، د کاروان صاحب په شاعرۍ کې چنار دی، د درویش صاحب په شاعرۍ کې آس، توره او جنگ سیمبولونه دي، همدارکم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری، شمع او ګڼ سیمبولونه دي. دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي. بل منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي، که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کیږي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې: سیل د سی مرغانو شی وزرو کې غونډه واخلی، نن لو سر اژدها نه څرمن یوسی. په دې کې د اژدها او سی مرغ او بیا په وزرونو کې غونډه اخیستل اساطیري پیښې دي چې موږ په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي. او یا غنم رنگ یاس په گور شو، ګرګوتی څڼې وخوړې چنجیو، د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی، د مرګي په زهرجنو زړو میو، په ګردو مو پر د فخر را پات د مؤمن زلو لونه یې خوړلی بیا لسره ژوند شوی سمنات په دې وشری ټوټه کې سیمبولونه تاریخي دی ایاز محمود سمنات دغه تاریخي سیمبولونه دي نو سیمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سیمبولونه دي هغه هغه سیمبولونه دي چې اکثره د دینی متونو څخه اخیستل شوی وي لکه د استاد پسرلی شعر چې عام ذهنیت ټیټ وي چې منی د سامری سخوندر لاست د فرعون ګیری ته واچوي موسا منم دلته د سامری سخوندر موسا فرعون دا ټول سیمبولونه دي د دینی متونو څخه اخیستل شوي یا د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدی استاد درویش درانی بیت په دې کې هم سیمبولونه د دینی متونو څخه اخیستل شوي خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړ اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ وپوهېږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزاو سره لکه تشبیه استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې ساتیري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلي وي او د دې د شعر په متن کې یو ځانګړی مفهوم لري مثلا د لایق سي په شعر کې تاسو کې چونغر وویل چونغر همدغه سي یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي خو د لایق سي په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېر ژور معنا لري او د معنا یو هم نه دی په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معناوې واخلي دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځلې جوت شوي وي ځینې سیمبولونه لوی سیمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټوله شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ور باندې تشریح کی مثلا لګا دی لار سے پشایره کی مزید چونغر مثال ور کمر کم دی کرور سے پشایره کی لوی سیمبول چنار د چي کیدل شي دی وطن سیمبول وی کیدل شي دی مشهور سیمبول وی کیدل شي دی ځواني سیمبول وی کیدل شي دی د چنار ر کیدل یا دی چنار زوال دی ژوند دی زوال یا دی ځواني دی زوال نخوی نو دغه لوی سیمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دی دوی پشایره کی دین ټوله شاعری او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سیمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړو وړو سیمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي او همدغه وجه ده چې سیمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري وغه شاعران چې سیمبولونه ایجادولی شي او بیا دغه لوی سیمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر پې تشریح کېدای شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري
مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه
home پردانا پردانا کروتا